ويوم نحشرهم جميعا او پکوم ورشي برا جمع کوو هغوی ټول ټول برا یو ځای کړو پیړ یعنی هیڅ څوک به ورستو پاتې نشي هر بنده به هلته موجود وي نه به څوک پټېدی شي او نه به څوک منډه وهلی شي. الله تعالی په سورة الكهف کې فرمایلی دی وعرضوا على ربك صفا پیش پکړی شي هغوی ټول خپل رب ته په صفونو کې یعنی قطارونو کې لقد جئتمونا خلقناكم اول مره او بشک تاسو مون راوستئ لکه څنګه چې مون تاسو په اول ځل باندې پیدا کړی وی بل زعنتم ان لن نجعلكم موعدا بیا تاسو ګمان کړی وو چې د وعدې خو څه وخت نشته تاسو خو وی چې هیڅ نشته تاسو وی چې دا ژوند خو هسې دغه شان به تیریږي لیکن راوستئ تاسو مون نو په هغه ورځ به ټول د فرمانبردارو په شان ودرېږي ثم نقول للذین اشرکوا بیا به مونږ هغوی ته ووایو چا چې شرک کړی وو مکانکم ودرېږئ په خپل ځای انتم وشرکاؤکم تاسو او ستاسو شریکان دا شریکان څوک دي هغه خلک څوک چې دې خلکو د الله سره شریکان جوړ کړي وو چې چا د الله په ذات کې شرک کړی وي او کو چا د هغو په صفات کې شرک کړی وي کو چا په الوهیت کې شرک کړی وي کو چا د هغو په عبادت کې شرک کړی وي یعنی مشرکان هم او چا چې څوک خپل معبود جوړ کړی وي هغه معبودان نه وو هغه ناحق و باطل و جعلي وو نو هغوی ته وویلی شو چې ودرېږئ په خپل ځای باندې فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون من با داغوی پا منس کی جدائی راولو داغوی شریک با پا آغا و رسوائی چی تاسو خو بزمون عبادت نکو صرف او زین شریکان بدا سیوی چی هاگوی خو دوی دا سر هاگوی خو دوی تا دا سر دا سی غیلی نو یعنی زین شریکان با پا آغا و رس بانی دا سیوی چې هغوی خودی ته د سره داسې ویلی نه وو هغه نیکان خلک وو او دې وروسته بیا د هغوی بوتان جوړ کړل او د هغوی پوجۍ شروع کړه نو اوس به هغوی هم هلته ولاړ وي او دوی هم نو هغوی ته به هم وویلی شي چې تاسو خپل ځای ودرېږئ او دوی ته به هم وویلی شي په دواړو کې به جدایي پیدا شي وامتازوا ایها المجرمون په سوره یاسین کې راغلی دی بیا به د دواړو په منځ کې جدایي واچولی شي جدا جدا به شي د هغوی شریکان به وایي د هغوی پوجه چې به یې کوله چې تاسو خو به زمونږ پوجه نه کوله هغوی ته خو پته هم نه وه او دوی د وروستو نه هغوی لاوازونه ورکوي د هغوی سره د یو څیز معلومات هم نشته لکه تاسو چا ته د مخکې نه انتظام کړی دی په ایرپورټ چې تاسو به زمونږ سامان په اسانه باندې پورې باسئ او چې کله تاسو هلته لاړ شئ نو د هغوی د سره پته نه لګي یعنې هغوی هلته راغلي هم نه وي اوس تاسو له کسټم والا تکلیف درکوي سختي درسره کوي چې تاسو دا شی نشئ وړی او تاسو اخوا دیخوا ګورئ چې هغه کس چې زما معاملې صحیح کړی وې او هغه راتلو واله وو هغه خو رانغې نو بنده څومره وویرېږي دا خو یو وړوکی شان مثال دی او دا د نه ختمېدو د ژوند مسله ده چې دوی په هغوی باندې دومره غټه بروسه او یقین وو نو هغوی به هلته منکر شي. الله اکبر. او ګورئ شیطان څنګه انسان رسوا کوي او څنګه د دوی سره هیراپیری کوي. څوک وو؟ یو هلک وو. نو هغه به د شیطان پوجه کوله. استغفر الله ربي. هغو ته وویلی شو چې ته د شیطان پوجه کوه، ولې ته به مرې نه او الله ته به نه رسې، نو هلته به څه کوې؟ څه جواب به ورکوې؟ نو هغه وویل چې شیطان به هم په جهنم کې وي او موږ به هم په جهنم کې وو او هلته به شیطان انچارج وي، نو بیا به موږ ته سوګرانه نه وي. الله اکبر، استغفر الله. یعنی هغوی وی چې هلته ورسو نو پته به راته ولګي چې څوک انچارج دی هلته، نو شیطان هغوی له څنګه دوکه ورکړې ده چې هم دغه شی به ستاسو په کار راځي، دی به تاسو پورې باسي، دی به مو بچ کړي او هغه به د شیطان پوجه کوله. نو هغه ورته وی چې هلته به زه انچارجم او جهنم به ټول زما په قبضه کې وي. نو دا ټولې دوکې دي چې بنده سوچ کوي چې څوک بل بنده به ما هلته بچ کړي. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هغوی به د دې د عبادت نه انکار وکړي چې تاسو خو به زما عبادت نه کوو اوس کو چا د کاڼي د بوتانو عبادت کړی وي نو هغه د کاڼي بوتان به نه ودرېږي. ظاهره ده هغوی خو دومره پاګلان هم نه وو چې هغوی د کاڼي بوتانو ته عبادت شروع کړي، ځکه چې هغوی وایي چې د دې بوتانو شاته شاته نور دي، که هغه رام وي که هغه سیتا وي، هغوی وایي چې د دې شاته هم یوه فرشته ده، سو کانسپت د هغې شاته ضرور وي. یعنی هغوی د ګټې نه بوت نه جوړوي چې د هغې عبادت کوي. هر څوک چې دي نو هغوی به منکر شي په هغه ورځ چې څوک هغوی ته دوی ته ویلي وو او په صحیح عقیدې د دې دنیا نه تللي وو نو هغوی به وایي چې زموږ لپاره یو الله پوره دی او هغه گواه دی ستاسو او زموږ په منځ کې الله ته پته ده. یعنی هغوی خو دوی ته نه ویلي چې زموږ عبادت کوی، خو دوی په هغوی پسې لګېدلي وو چې موږ تاسو ته چرته هم نه ویلي. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، او و موږ ستاسو د عبادت نه البته غافل. او د دې نه بله لویه خبره نوره څه کیدی شي، د دې بوتانو یا قبرونو چې څوک پوجه کوي نو هغوی ته خدا پته هم نه وي چې زموږ لا خلک پوجه کوي. یعنی کم مړ خلک چې بیا خو ځان له مړو وي په قبرونو کې وي، هغوی ته څه پته وي؟ هغوی خو په هیڅ هم نه دي خبر. نو هغوی به وایي چې اے بدبختو، تاسو زموږ عبادت چیرته کړی دی؟ موږ ته څه پته ده چې تاسو د شانه په موږ پسې راغلی یې؟ یعنی هغوی به د دوی نه بیزاره شي چې زموږ خو د دوی سره بالکل تعلق نشته. اوس تاسو د دوی د رسوایۍ اندازه ولګوئ، د دوی دا خیال دی چې دوی به موږ هلته بچ کړي. هغوی خو د دې نه انکار وکړو چې دوی لا چرته زموږ عبادت کړی دی، او دوی وایي چې تاسو به د بهشتي دروازې نه تیر شئ نو بیا به هغوی هلته جنت ته ورسوي. دا بهشتي دروازه ده، او هلته خلکو داسې غوبل جوړ کړی وي، خلک یو بل لټېلې ورکوي، او دا باقاعده په خبرونو کې خیالي کیږي چې ګورئ بهشتي دروازه کولاو شوه او په دې باندې خلک تیریږي. الله دې معاف کړي چې د دې امت ته عقیدې به څو حال وي هلته، چې د دې امت ته عقیدې به څو حال وي. هنالک هلته به تبلو کل نفس ما اسلفت، هلته به هر سړی په ازمایش کې واچولی شي چې هغو څه کړي وو. یعنی د هغو اعمال به مخې له راشي، یعنی هغو چې ځان له مخکې څه عمل کړی وو نو هغه به د هغو اعمال هلته به د هغو اعمال هغو له مخې له راشي. او د هلته مطلب دی د حشر میدان، د بنده ریکارډ، د هغو اعمال نامه، د هغو کتاب به هغو له ورکړی شي کوم چې هغو مخکې کړي وو. هغه اعمال نامه به ښه پوره د حساب کتاب سره لیکلې شوي چې څومره منځونه یې کړي وو، څومره سجدې لګولې وې، څومره تسبیحات یې کړي وو، څومره روژې نیولې وې، دومره ځله یې سبحان الله ویلې وو. اوس واخلئ او وګورئ خپله اعمال نامه، الله تعالی به وفرمایي چې واخله خپل کتاب په خپله ووایه. لکه څنګه چې بنده ته خپل ټیسټ د چک کېدو نه پس واپس میلاو شي په خپله ووایه ده، بیا انسان وایي چې هی ما دا غلطۍ کړي دي، په دې کې زما نمبرې کټ شوي دي، نو زموږ مخې له به زموږ کتاب راشي. وردو الی الله مولاهم الحق، او هغوی به واپس شي خپل مولا طرف ته چې هغه رښتینی مولا دی. هغوی چې به د چا پوجه کوله نو هغه خو لاړ او غیب شو، د هغو خو څه پته نه لګي. دوی به خپل حقیقي رب طرف ته واپس شي او هغه رښتینی مولا دی. وضل عنهم ما كانوا يفترون، دوی به چې کومه یعنی دوی چې به کومې خبرې کولې چې دغه شان خلک به زموږ مشکلات آسان کړي، دا زموږ حاجت روا دي، دوی چې په کومه خوشفهمۍ کې وو، سوچونه به یې کول، کومې غلطې عقیدې چې جوړې کړې وې هغه ټولې به ورکې شي، او هغوی ته به سیاد هم نه وي، او پوهیږي به نه ځکه چې حقیقت کلاو شو کنه. اوس خو څو په ذهن کې راځي هم نه چې ما څه جوړ کړي وو، موږ خو به هغو ته آواز وکړو، هغه به مو بچ کړي، موږ به د هغو لمن ونیسو، دی به موږ په پولیسرات باندې پورې باسي. اوس خو به د انسان سره خپله اعمال نامه وي، اوس به څه وي؟ هغو سره به خپله عملنامه وي او ولاړ به وي. هغو ته هغه وخت اندازه ولګي چې ما خپل ژوند هسې ضایع کړی دی، څومره موقع ما ته میلاو شوي وي، دا هر څه زما د لاسه لاړو. هغه وخت به انسان ډېر غټ افسوس کوي، ځکه چې بی یار و مددګار به وي، هیڅوک به یې بچ کولو واله نه وي. مخکې هم د هغوی د عقیدې خبره را روانه ده، د آیت 31 نواخله د 1 آیت نواخله د 3 آیت پورې، د 33 پورې، یعنی د 31 آیت نواخله د 33 پورې، یعنی د 1 آیت نواخله د 3 آیت پورې. د مشرکین مکه د عقیدې خبره هم بیانیږي، او په هغې کې چې کومې غلطیانې دي د هغې د اصلاح په باره کې هم خبره کیږي. قل ووایا، من یرزقکم من السماء والارض، څوک دی چې هغه تاسو له خوراک څښاک درکوي؟ ستاسو رزق د چا په قبضه کې دی؟ که یو ځل له اسمان نه باران راورېدل بند شي او په ځمکه باندې څه ونه شي، قیامت چې نږدې شي، نو د هغې یوه نښه دا هم ده، هم دغه ځمکه به وي خو هیڅ به هم نه راخیږي. د دې نه پته لګي چې هم الله دی هغه تاسو له رزق درکوي. دغه ځمکه ده چې الله ونه غواړي نو هیڅ شی هم نشي راختی، دا به هیڅ هم نه راخیږي. الله اکبر، څوک دی چې هغه تاسو له رزق درکوي؟ امن یملك السمع والابصار، څوک مالک کیدی شي ستاسو د غوږونو او سترګو؟ څوک دی مالک؟ هغه څوک دی چې تاسو له اورېدل او لیدل درکړي دي. مونږ په سورة الانعام کې فرمایلی شوی دی په آیت نمبر 46 کې، قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به، کچری الله تعالی ستاسو نه دا سترګې او غوږونه واخلي او په زړونو در له ټاپې ولګوي، نو د الله تعالی نه سوا بل معبود شته چې دا هر څه در له واپس درکړي؟ او تاسو ټول په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږئ چې کو یو د یو ساعت لپاره هم الله تعالی ستاسو نه دا نظر واخلي، نو د ټولې دنیا ډاکتران کرایوزی شي، نو دا مونږ له واپس نه شي راکولی. کو چېرې زمونږ اورېدل لاړ شي، الله دې نه کړي کو کاڼو شو چرته، نو هیڅوک یې راله واپس نه شي راکولی. یو سړی سحر راپاسېدو، هغه وایي چې دا بجلی ولګوئ. خلکو ورته وایي چې بجلی خو لګېدلې ده، نو پته ولګېده چې د هغو نظر تلی دی. چې الله غواړي نو په لږ وخت کې هغه بنده ړندولی هم شي یا څوک کڼولی شي. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، او هغه راوباسي ژوندی د مړي نه، تخم بې جانه شی دی، د هغې نه ژوندی بوټی راوباسي. دغه شان انډه چې ده، یعنی اګ چې ورته مونږ وایو اګی، دا هم بې جانه ده، او د هغې نه چرګوړی پیدا شي. دغه شان د انسان نطفه چې ده، دا یو مړ شی دی، د هغې نه بچی پیدا شي. دا هر څه څوک راوباسي؟ هیڅوک دا نشي ویلی چې دا بوتان دا هر څه راوباسي. ویخرج المیت من الحی، او څوک راوباسي مړی د ژوندي نه؟ دغه شان چرګ ژوندی ده، او هغه یوه مړه ګۍ یعنی اګ اچوي. دغه شان انسان ژوندی دی، او د هغو نه مړ سپرم یعنی نطفه راوزي. ومن یدبر الامر، او څوک تدبیر کوي د کار؟ اوس زه تاسو ته د مشرکین مکه خبره کوم چې د هغوی نه دا تپوس شي چې دا هر څه څوک کوي. نو هغوی وایي چې الله، هم الله دا هر څه کوي. فقل، نو ته ورته ووایا، افلا تتقون، نو تاسو د هغو نه نه ویرېږئ چې دا شرک والا عقیدې لرئ؟ ګورئ کنه، کم از کم هغوی به دا خبره منله، بیا هم هغوی ته مشرک ویلی کیږي. او زمونږ خلک څه وایي چې په کوم ښار کې اوسیږي؟ نو وایي چې دا د دوی صدقه مونږ ته میلاویږي، زمونږ پکې خپل هیڅ نشته، الله رزق نه ورکوي خو دا د دوی په وجه مونږ ته میلاویږي. یعنی دا الله چې مونږ له کوم رزق راکوي، نو د دوی په وجه مونږ له راکوي. نو الله تعالی فرمایي چې آیا په تاسو کې د الله ویره نشته؟ چې هغه الله چې د هغو په لاس کې ستاسو رزق دی، ستاسو سترګې او غوږونه دي، ژوند او مرګ دی، د ژوندي نه مړي راوباسي او د مړي نه ژوندي، یو ژوندی انساني او هغه مړ شي، د یوې نطفې نه بنده پیدا کړي، یعنی دا ژوند او مرګ د هغو په لاس کې دي، هغه تاسو پرېږدی او د نورو خلکو نه غواړئ. ستاسو دومره جرأت چې تاسو ویرېږئ نه د هغو نه. دا سوچ نه کوي چې کو هغه زمونږ رزق بند کړي نو څه به وشي. کو زما سترګې واخلي نو څه به وشي. کو ما له مرګ راکړي نو څه به وشي. نو تاسو ویرېږئ نه د هغو نه. بیا ځای او نورو ته پوجه کوئ. د دې نه څه پته لګي؟ هغوی الله رب منو چې دا هر څو هغو پیدا کړي دي. هغوی وایي چې مالک الله دی، د ځمکې او آسمان مالک الله دی، د ژوند او مرګ مالک الله دی. بیا پرابلم څه وو؟ په عبادت کې شرک. چې به عبادت به یې کوو نو د نورو به یې هم کوو. نو تاسو ویرېږئ نه؟ فذلکم الله وربکم الحق، پس دا دی رب ستاسو رښتینی. څوک چې تاسو منئ چې هغه د هر څو مالک دی، نو هغه ستاسو رښتینی رب دی. فماذا بعد الحق الا الضلال. رښتیا چې راغلل او تاسو پوه شوئ چې هغه دی الله، د هغې نه پس رښتیا چې راغلل او تاسو پوه شوئ چې هغه دی الله، د هغې نه پس بیا نور څه پاتې شي سوای د ګمراهۍ نه. او دا خبره یاده ساتئ چې حق یو دی. دا خلک چې وایي چې هغوی هم یو خدای مني او هغوی هم یو خدای مني، هیچ چا ته هم غلط مه وایئ، ټول ټیکلي اخیر هغوی خو هم یو خدای مني. نن ټول خلک وایي چې بس یو یونیورسل مذهب دی جوړ شي چې ټول خوشحاله یي په هغې باندې. نه به تاسو مونږ ته څه وایئ، نه به تاسو مونږ ته غلط وایئ، او نه به مونږ تاسو ته غلط وایو. نو څنګه؟ حق خو صرف یو دی او باقي خو ټول ضلال دي، ټولې ګمراهۍ دي. او حق څه دی؟ حق دا دی چې الله رب دی او هغه اله دی. د اله مطلب دی چې د عبادت لایق صرف او صرف هغه دی. دا صرف د هغو حق دی چې د هغو عبادت وشي. بس باقي هر څه ګمراه دي، ټولې لارې د ګمراهۍ دي. کو حق څوک پرېږدي نو بل حق خو شته دی نه. فأنا تصرفون، نو بیا کوم خوا تاسو اړولي روان یې؟ ولې تاسو په دې خبره باندې نه پوهیږئ؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. دغشان حق ثابت شوا ستاسو درب خبره په هغه خلکو باندې چا چې نافرماني وکړه. او فسق کومه نافرماني وي چې کله بنده د حد نوزي. انهم لا يؤمنون، چې بېشکه هغوی به ایمان نه راوړي. یعنی کوم خلک چې د حد نه اوزي کنه نو هغوی بیا نه مني. د زید او ډیټوالي په وجه، یعنی فسق داسې چې په هغې کې زید وي. کو نه منئ نو مه منئ. ګنې داسې خبره نه ده چې څه دلیل نشته دی یا څه لاجک نشته چې مونږ یې ځکه نه منو. ځکه چې په دې کې لاجک نشته، دا څنګه ومنو؟ د دې خو څه دلیل نشته. ستاسو په مخ کې دلیل دی، ستاسو په مخ کې لاجیک دی، ستاسو په مخ کې الله تعالی دا ټول آیتونه ښه په تفصیل سره بیان کړي دي. او که بیا هم تاسو نه پوهیږئ، بیا هم د خپلو دروغو په عقیده باندې تلل غواړئ او د هغې ښه پته لګي چې هغه غلطه ده، نو بیا داسې خلک خو ایمان نشي راوړی. بیا خو د الله خبره رښتیا شوه، د داسې خلکو دپاره دا خبره ثابته شوه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. تاسو وایئ چې دا خو زموږ شریک دی، دوی داسې دي، د دوی هم څه اختیار شته. نو دا راته ووایئ چې خدای خو هغه کیدای شي چې د چا سره قدرت وي د پیدا کولو او د دوباره پیدا کولو. دا راته ووایئ چې ستاسو په شریکانو کې څومره کسان داسې دي چې هغوی تخلیق کولی شي، هغوی پیدا کول کولی شي او بیا د هغې اعاده هم کولی شي. قرآن د دوی مثال ورکوي. خیر، دوی خو یو مچ هم نشي پیدا کولی، یعنی دا په قرآن کې دي. او که مچ د دوی نه سویسي، نو دوی د هغه مچ نه هغه شی واپس هم نشي اخیستی. په سورة الحج کې په آیت نمبر 73 کې راځي، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور دی غوښتل واله او د کوم دروغجن معبود نه چې غواړي نو هغه هم، یعنی دواړه کمزوري دي. کمزور د کمزوري نه غواړي. مونږ خو لا بیا هم ژوندي یو، سا اخلو، خورو او سکو او ګرځو، او دوی د هغوی نه غواړي چې هغه بېجانه دي. سا پکې نشته، لیکن هغوی ته بېجانه څوک وایي؟ هم هغوی ته دی وایي چې دا خو ژوندي دي، لکه څنګه چې مونږ ژوندي یو نو دغه شان هغوی هم ژوندي دي. دوی هم اوري، ګوري د دې سر هم اختیاش ته نو بیا تاسو هغه په کټ کې واچوي غسل ول ورکړی او قبرستان ته ولې وړی کو هغه ژوند دی نو په کار د خپل باندې تلې وي بیا هغه ولې تاسو محتاج دی بیا هغه ولې تاسو محتاج دی خپل مو ول غسل ورکړو خپلې جنازه وی سو قبرستان ته او دا غینه په سوچ کوو چې د دې سره اختیار دی یعنی چې څنګه ځمکې ته کوشي نو هغوی له اختیار راشي ووایه چې ستاسو د شریکانو نه څوک پیدا کولی شي او څوک بیا د هغې اعاده کولی شي قل الله یبدا الخلق ثم یعیده ووایه چې الله دی او هغه پیدا کوي دا ټول مخلوق هغه پیدا کړی دی څومره مخلوق چې یعنی څومره مخلوق چې موږ لیدی شو او نشو لیدی نو دا ټول هغه پیدا کړی دی او هغه به بیا واپس کوي هم هغه به د دې اعاده هم کوي چې څنګه هغه په اول ځل ټول پیدا کړل نو دغه شان به هغه دوباره پیدا کوي فأنا تؤفكون تاسو کوم خوا اړولی ګرځئ روان یې هغوی خو خپل ځانونه نشي پیدا کولی نو نور خلک به څنګه پیدا کړي قل هل من شرکائکم ګورئ دا سوالونه ترینه بار بار کیږي د هغوی د عقل راویښولو کوشش کیږي نو دا تاسو خپل عقلونه په څو کې واچول د دې سوال جواب خو ووایئ که نه ځکه چې هغوی په سوچ کولو باندې مجبوره شي پوه شوئ په خبره قل ووایه ای نبی ته د دوی نه تپوس وکړه هل من شرکائکم آیا ستاسو په شریکانو کې څوک داسې شته من یهدی الی الحق چې هغه حق طرف ته رهنمایي وکړي د حق لار وښیي چې چاته پته ده چې د حق لاره کومه ده چې هغه په هغې باندې خلک بوتلی شي حالانکه الله تعالی خپل نبی ته هم وفرمایل چې ای نبی که ته وغواړې نو چا له هدایت نشي ورکولی انک لا تهدی من احببته ای نبی که چېرې ستا خوښه وي نو ته چا له هدایت نشي ورکولی او دوی ته خو د هدایت لاره نه ده معلومه دا څومره د دروغو معبودان چې دي چې د چا د دوی پوجه کوي نو هغوی خو دوی ته لاره هم نشي ښیلی د هدایت یوه لاره ده او هغه الله تعالی موږ ته په قرآن کې ښیلی ده او شاید دوی په دې وجه هغوی ته پوجه کوي چې هغوی سوایي نه سو لاره نه ښیي بنده ته دوی ته په هغه لاره د تلو ضرورت نشته الله تعالی خو موږ ګایډ کړي یو د ژوند په هره مرحله کې هغه موږ له هدایت راکړی دی چې کاروبار به څنګه کوئ نکاح به څنګه کوئ د اولاد څو حقوق دي د مور او پلار څو حقوق دي او ستاسو څو فرایض دي چې تاسو به څنګه ژوند تېروئ څنګه به ګرځئ څو خوړی شئ څو څکې شئ څو اغوستی شئ او څو نه شئ اغوستی کوم خوا کتی شئ کوم خوا نه شئ کتی د دې پورې موږ ته هدایت میلاو شوی دی او د دې د دروغو د معبودانو سره هیڅ هدایت نشته هیڅ ګایډنس نشي ورکولی قل الله یهدی للحق ووایه چې الله هدایت ورکوي حق طرف ته کوم چې الهامي مذهبونه دي الله تعالی ټولو له د حق هدایت ورکړی و الله تعالی د حق لاره ښیلې وه لیکن هغوی ورک شوي دي هغوی په خپله زمانه کې صحیح و الله تعالی ورته د هدایت لاره ښیلې وه الله تعالی په تورات او انجیل کې فرمایلی و چې په دې کې هدن دی موعظه دی نور دی دا هر څه موږ په سورت المایده کې ویلي وو نو د هغې زه خبره نه کوم د هغوی په کتابونو کې دا راغلی وو هغه اوس اکسپایر شوي دي هغه ختم شوي دي هغه میسج اوس ورک شوی دی خبره دلته کیږي د دروغو د معبودانو چرته بوت دی چې چا جوړ کړی دی د الله نه سوا هغه د دروغو مذهبونه چې دي کوم چې الهامي نه دي د الله د طرف نه نه دي نو په هغې کې څومره خلک نو په هغې کې څومره د حق لاره خیالي کیږي قل الله يهدي للحق وايت الله دي او هغه رهنمایی کوي حق طرف ته لار هم خی بندته او پدې باندې روانوي هم بندا او منزل ته هم رسوي علم چې دی نو دا عامل یعنی بنده په بنده باندې عمل کوي علم چې دی نو دا عامل دی یعنی په بنده باندې عمل کوي باقی څوک لار خی نن په دنیا کې هم داسې خلک دی هغوی ساینس ته پوجه کوي دا د هغوی خدای دی چې ساینس وایي چې دا شی صحیح دی نو هغوی وایي چې ټیک ده چې ساینس وایي چې دا شی حرام دی نو هغوی ته هغه حرام ښکاري هغوی صحیح او غلط ته د ساينس د طرف نه ګوري. داسې دل دا لکه ساينس چې د هغوی د پاره خدای دی. او ساينس څه دی؟ هغوی نن یوه تیوري پیش کړي او سبا له وایي چې دا غلطه ده، نن وایي چې دا تیوري صحیح ده، بیا څو موده پس په خپله وایي چې نه دا خو غلطه ثابته شوه. نو دا لاره ښیي ساینس. الله تاسو ته د حق لاره ښیي، د نیکۍ لاره درته ښیي، رښتیا لاره درته ښیي. اوله سوال شو چې آیا ستاسو شریکان څوک پیدا کولی شي یا ستاسو په شان سوخیلی شي؟ او بیا سوال شو چې افمن یهدی الی الحق، یو طرف ته هغه دی چې د حق لاره ښیي، احق هغه زیات حقدار دی، ان یتبع چې د هغو اتباع شي، اما لا یهدی یا هغه چې هغه په خپله په صحیح لاره یا هغه چې هغه په خپله صحیح لاره نه بیا مومي، الا ان یهدا مگر دا چې د هغو رهنمایي وشي، یعنی هغه په خپله یعنی هغه په خپله په لاره نه دی، که د هغو څوک لاس ونیسي او لاره ورته وښیي، ګنې هغه خو په خپله ورک دی، لاره ورته نه ده معلومه، نو آیا هغه زیات حقدار دی چې په هغو پسې بندیان روان شي؟ ګورئ تاسو په دنیا کې په چا پسې ځئ؟ پروخ کس پسې ځئ که نه چې د چا نظر لګي، او که په یو ړوند پسې چې هغه څونه ویني؟ یو دی چې د هغو سره سترګې دي او ټول علم دی ورسره، یا که تاسو په یو ړوند پسې ځئ او هغه فالو کوئ، د هغو په نقشې قدم باندې ځئ. که څوک په یو ړوند کس ورپسې شي نو ټول به ورپورې خاندي. اوس دلته هم یو ړوند دی، هغو ته په خپله لاره نه ده معلومه، هغو ته په خپله پته نشته چې لاره څنګه ده، کله سوایي او کله سوایي، او کله هډو سوایي هم نه، بوتانو ته ټیټېږي. بوتان به هغوی له سود ژوند رهنمایي ورکړي، د جنت لاره ورته نه شي خیالي، او نه دا چې په آخرت کې به مو سو پکارېږي. او خلک خوشحالیږي چې مونږ په دې کې خپلې مرضیانې کوو، او حالانکه دوی ورک دي، او که تاسو په دوی ورپسې شئ نو تاسو به هم ورک شئ. نو تاسو هغو طرف ته راشئ څوک چې د حق رهنمایي کوي. او ګورئ دلته لفظ یهد دی راغلی دی، دا په اصل کې یهتدی و، نو دا یهد دی جوړ شو. د دې معنی ده چې پوره د کوشش سره یو کار کول، ښه د کوشش سره یوه لاره معلومول، یعنی که هغوی ډیر کوشش هم وکړي نو هغوی لاره نشي موندی. لا یهد دی یعنی هغوی د پوره خپل زور ولګوي خو هغوی لاره نشي موندی، هغوی ته لاره نه معلومیږي. نو په دو پسې تلل ښه دي، او که په هغو پسې تلل ښه دي، الله زیات حقدار دی چې هغه په خپله رهنمایي کوي، او که دوی زیات حقدار دي. فما لکم نو دا څو شو په تاسو، کیف تحکمون دا تاسو څنګه فیصلې کوئ، تاسو سوچ نه کوئ؟ الله اکبر، ګورئ داسې خبرې دي چې د خلکو عقل راویښوي، او دومره آسانې خبرې دي چې په هغې پوهېدل هېڅ ګران نه دي، خو بیا هم بنده پوه نه شي. الله اکبر. ومن یتبع اکثرهم او نه اتباع کوي اکثر په هغوی کې، اکثر چې څوک شرک کوي نو هغوی اتباع نه کوي، الا ظن مگر د ګمان یقین وکړئ، تر دې چې په مسلمانانو کې کوم شرک دی که نه، نو هغه ټولې داسې خبرې دي چې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي. یا څوک وایي چې ما دا خبره په خوب کې ولیده، فلانې راغې او مونږ ته یې داسې ووایې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې او مونږ ته یې داسې ووایې، د هغې په بنیاد باندې سوشی جوړ کړی وي. نو اوس تاسو ته څه پته ده ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکې نه مونږ ته هر څه نه دي خویلي چې اوس راځي او مونږ ته په خوبونو کې وایي؟ هغو راته وایي چې داسې کوئ، نو دا ځکه مونږ داسې کوو، یا دا چې داسې وکړئ او د هغو مراد پوره شوی وي، معجزه وشوه. نو دا ټول څه دي؟ د دروغو خبرې دي چې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي، دا ټول ګمان دی، هسې خبرې دي. اوس که هغوی ته وویلی شي چې څه دلیل پیش کړئ، نو د هغوی سره هېڅ دلیل نشته، صرف خیالات دي، هسې خبرې دي. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، د دې بنیاد څه دی؟ صرف خوب، صرف خبرې، صرف دا چې د هغو سره داسې وشو هغسې وشو. ځینې خلک وایي چې دغه شان لس بیبیانې دي او د هغوی قصه په یړ باندې ویل پکار دي، که چا دا قصه ونه وي نو په هغه کور کې به اور ولګي. دا خو ټول ځن دی، ګمان دی، دا چا جوړ کړی دي؟ د حق په مقابله کې دا څه دي؟ بس هسې خبرې دي. او خلق یې مشهور کړي. دا خو مې در لهس یو مثال در کړو. دغه شان بې شماره خبرې دي. او قرآن حق دی، حدیث حق دی، دا دوه ذریعې دي چې حقیقت والی دي، صحیح دي. دا پرېږدي او نوې نوې خبرې جوړې کړي. نو د دوی ټول کاروبار په زن یعنی ګمان باندې دی. دغه شان دا ټول د دروغو مذهبونه چې دي، دا ټول هسې ګمان دی. په دې کې هېڅ هم رښتیا نشته. د سیتارام قصې دي، که تپوس وکړی شي نو چاته هېڅ پته نشته چې د دې څو حقیقت دی، چاته هېڅ پته نشته دی. دا هسې مفروضي دي، خلکو فرض کړي دي، قصې دي، بې بنیاده قصې یې جوړې کړي دي، صرف په دې وجه چې خپل کاروبار وچلوي. د چا چې د دې نه فائدې دي نو دا د هغوی کاروبار دی. او خلک هم په دې طریقه باندې ګمراه کوي. ټول انسانیت پاګل جوړ شوی دی. دومره ګڼه به تاسو په مسجد کې نه وینئ څومره چې تاسو په یو مزار باندې وینئ. مسجد چې دی نو هغې ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورځې 15 ځله تلو. او هغې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ په مرض کې هم تلی و. او دا به یې ډېر خواهش و چې په څو طریقې سره مسجد ته ورسېدی او هلته مې منځ وکړی. او اوس خلکو مسجدونه پرېښودل، مزارونه ورته میلاو شو، نو هلته کېناستل. ان الله علیم بما یفعلون، بېشکه الله تعالی ته ټوله پته ده چې څوک څه کوي، څومره ګمانونه دي چې خلکو جوړ کړي دي، او څومره قصې خلکو خورې کړي دي، او خلک یې ګمراه کړی دی. او هغه قصې داسې مشهورې شوي دي، او د هغوی عقیدې داسې مضبوطې دي چې څوک دا جرت هم نه کوي چې تپوس یې نه وکړي چې د دې دلیل څه دی. دا هر څومره کوم ځای نه راوړي دي، د دې د صحیح والي څو بنیاد شته دی هم او که هسې. بس تاسو نه واوري، د بل نه واوري، د بل نه واوري، او دغه شان هر څو ته بیا د هر څو نه بیا دین جوړ کړي. د دین دنیا د دین بنیاد په لا علمی باندې نه دی، د دین بنیاد سالډ دی، یعنی پټوس خبره باندې دی. چې څوک د دې قرآن په شان یعنی دا دین چې دی، د دې بنیاد بالکل سالډ دی، ټوس دی. څوک دې د دې قرآن په شان بل قرآن راوړي، د دې چیلنج څوک مقابله نشي کولی. ایون غیر مسلمانان دا نشي ویلی چې په دې کې نوې خبرې راغلی دي، یا دا چې په دې کې تبدیلی راغلی ده، یا دا چې دا چا لیکلی دی یا جوړ کړی دی، په دې کې زیاتې شوی دی یا کمی راغلی دی. داسې هېڅ څوک نشي ویلی. دا شان حدیث دی، هغه هم څوک نشي چیلنج کولی. او څوک چې وایي چې دا وروستو لیکلی شوي دي، هغوی په دې وجه دا خبرې کوي چې هغوی چېرته د صحیح حدیث علم چې هغوی چېرته د حدیث علم اخیستی نه دی، چې د دې ذریعه څه ده، او دا مونږ ته څنګه رارسېدلی دي. هغوی دې پخپله وګوري. او خلکو به د حدیث د جوړولو کوشش هم کړی وي، لیکن هغه هم خلکو ته پته ده. الله دې چې هغه حفاظت کوي. او دوی هسې بې بنیاده خبرې کوي، او مونږ جاهل عوام د هغوی په خبرو کې راشو چې ها دوی څومره امپرسیو خبرې کوي. چې څوک یو ښه تقریر وکړي نو هغه ټول مونږ ومنو. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. نو دا څومره ګمانونه چې دي، په دې باندې چرته هم دین ته مه ګورئ. دین په حق باندې بیس دی، یعنی د دین بنیاد حق دی. او د دې دلیلونه دي، په توحید باندې هم دلیلونه موجود دي، په رسالت باندې هم دلیلونه موجود دي. دا هسې بې بنیاده خبرې نه دي چې مونږ په وړوکوالي څه زده کړي دي نو ځکه دا هر څه مونږ منو. نه، تاسو به دا پخپله اوس وایئ، او تاسو ته به پخپله پته لګي چې دا حق دی. دا دین داسې نه دی چې مونږ د زړو خبرو اورېدلې دي او د هغې نه مو جوړ کړی دی. الله تعالی دې مونږ ټولو له هدایت راکړي، او الله تعالی دې زموږ په عقیدې کې مضبوطي راولي. ای الله، زموږ عقیده مضبوطه کړي او دا خالصه کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واذا ذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسير حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.